او تریخوالی تازه چپی پر دغه تاریخی غونډې سیوري غوړولې وو. د افغانستان دفاع وزارت د یکشمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په قطر کې د مذاکرو له پیل سره جوخت وسلولو طالبانو په 19 ولایتونو کې تازه حملې کړي چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. ورځپاڼې هم د دفاع وزارت د مرستیال ویان فواد امن خبرې راخیستې چې د یکشمې پر ورځ یې د ناامنیو پیښو ته په اشاره ویلي که د طالبانو استازي په قطر کې په ډیپلوماسۍ کې ښکیل سوي په افغانستان کې خونړۍ حملې هغسې روانې دي. د ورځپاڼې د لیکوال په باور په قطر کې د روانو مذاکرو عمده موخه د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د روانې جګړې لپاره د اوږدمهالې حل لارې لټول دي چې ورسره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره سي. دغه ځواکونه د 2001 میلادي کال له اکتوبر میاشتې راهیسې په افغانستان کې دېره دي. فارن پالیسی خپرونې په خپله پرونۍ ګڼه کې په قطر کې له روانو مذاکرو د امریکایي ولس د ملاتړ پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده. د خپرونې په لیکنه که څه هم د دغو مذاکرو جزئیات تر ډیره له کانګرس او د امریکا له عام ولس څخه پټ ساتل سوي، خو د یوه بنسټ د نظر پوښتنې له مخې په کانګرس او ولس کې د دغو مذاکرو او په راروانو 14 میاشتو کې له افغانستانه د امریکا د پاتې نورو پوځیانو د وتلو د پلان ملاتړ زیات سوی دی. په نیویارک کې د یوریشیا ګروپ فاونډیشن د نظر پوښتنې له مخې د 15% پوښتل سویو د نظر پر اساس له تیر کال د هغو کسانو شمیر نیمایي ته راکم سوی چې د طالبانو او القاعده د ځپلو لپاره یې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کاوه.
قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام چې محبوب شاه محبوب چمتو کړی خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. جرمني ډاکټرانو تایید کړې ده چې د روسیې د ولسمشر د سیاسي مخالف الکسی ناوالني روغتیایي وضعیت په ښه کېدو دی. له بلې خوا د اروپا دوه لابراتوارونو تایید کړې ده چې ناوالني د زهرو په وسیله مسموم شوی دی. ملالۍ بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
د جرمنی په پلازمینه برلین کې چریټي روختون تاییدوي چې د روسیې د ولسمشر د سرسخت سیاسي مخالف الکسی ناوالني له بدنه یې د سا اخیستلو دستګاه لري کړې او دی د دوشنبه په ورځ د څو شیبو لپاره د ناروغۍ له بستره پورته سو. د ډاکټرانو په وینا د ناوالني وضعیت په تېره یوه اونۍ کې او له کوما له وتلو راهیسې مخ پر ښه کېدو دی. په همدې حال کې په فرانسه او سویډن کې دوه لابراتوارونو تایید کړه چې الکسی ناوالني د نووي چاک زهري موادو په وسیله مسموم کړای سوی وو. دا مواد په شوروي اتحاد کې جوړېدل او د اعصابو فلجونکي مواد بلل کېدل. د دوشنبه په ورځ د جرمني د حکومت په اعلامیه کې راغلی چې تر اوسه درو لابراتوارونو موندلی چې ناوالني په زهري موادو مسموم کړای سوی وو. په خبر پاڼه کې راغلی چې جرمني له روسیې غواړي چې د روسیې د حکومت د دغه 44 کلن مخالف د مسمومېدو په اړه د خپلواکې پلټنې وکړي. په عین حال کې د فرانسې جمهوري ریاست ویلي چې د دې هیواد څېړونکو موندلې چې الکسی ناوالني د نووي چاک په وسیله مسموم کړای سوی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین څخه غوښتي چې معلوم کړي چا غوښتل ناوالني ووژني. کرملین وایي د ناوالني پر قضیه خبرې روانې دي، خو پوتین ټینګار کوي چې د روسیې رژیم باید په دې قضیه کې مسؤل ونه ګڼل سي. ناوالني د اګست په 6 نیټه له سایبیریا د مسکو پر لور پرواز درلود چې په الوتکه کې ناروغ سو. پیلوټ اړ سو چې په اومسک ښار کې په بیړنۍ توګه کښېني. الکسی ناوالني دوه ورځې د دې ښار په روغتون کې تر درملنې لاندې و او وروسته د میرمنې پر غوښتنه برلین ته انتقال سو. روسي ډاکټرانو ویلي چې ناوالني نه دی مسموم سوی، بلکې د شکرې د لوړېدو له کبله کوما ته تللی دی. د روسي ډاکټرانو دا موندنې اروپایي هیوادونو رد کړې دي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو راخولې کړي. د یو شمیر نورو موضوعاتو ترڅنګ مو لا روزګانه د غیر اخلاقي فلمونو په اړه راپور برابر کړی.
سریال کې سکسي ته کیسره ته کولای شي
جنگ سي قاعده د غلو سي.
په هنر جاج کې د خال په هنري او فرهنګي ارزښت خبرې کوو.
خال د دی وروزو منز که کیه خود لکه پاچا چه پاس پا تخت حکم کبینه خالی دی وروزو پا منز ای خی زما پا نامراد زرگیده او رو لگاوانه.
پا فنکار برخه که با ده معلم نیک محمد زخمی لفن خبر شی
اولی خوانده پا وطن ده خوشحال اسپلی سولی ارام اسپلی سولی ارام اسپلی.
پا زرپان که با لند کیسه سبا واوری
هغه محل چې لسروی سکوز سوم نوی ماشام و نوی واور ورده دا سر پلار که واوری سار کرم
او پا ورخمین خیال که با د دوست محمد دوست نظم زندگی واوری
زندگی می ده واکمن تشریک ولو زندگی می ده هر چا سر جنجالو زندگی می ده ده خار آباد ولو.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
تیرونی د پښتو ژبې مشهور لیکوال شاعر او محقق ډاکټر پرویز مهجور خیش کی له اوږدې ناروغي وروسته د اتش پته کلنې په عمر له دې نړۍ سترګې پټې کړې. ډاکټر مهجور د پښتونخوا د نوخار د خیش کی د کلی اوسیدونکو چې په پښتو او اردو ژبو کې له پېښور پوهنتون څخه ماسټرۍ کړې وي او بیا یې د ارزانی خیش کی پر شاعرۍ پی ایچ ډی وکړه. ډاکټر مهجور په پیل کې شاعري کوله خو بیا یې وروسته خپل ټوله توجه د څېړنې او خصوصا د تصوف په اړه د تحقیق خواته ورواړوله چې تر اوسه یې لسګونه مقالې لیکلي او چاپ شوي دي. پرویز مهجور خیش کی په 1988 کال کې د پېښور پوهنتون په پښتو اکاډمۍ کې دنده واخیسته او لسګونه کال یې د دغې اکاډمۍ سره د یو څېړونکي په توګه کار وکړ. نوموړي د دکتورا لسګونه شاګردان روزلي او لارښود استاد پاتې شوی. د اربخاد خیش کی په کتابونو کې د خاد محمد دیوان د پښتو ژبه د علي محمد مخلص د دیوان تدوین د ارزانی خیش کی کلیات چې د پی ایچ ډی مقاله و د میرزا خان انصاری دیوان تحقیق او تصحیح رحمان فن او شخصیت د اردو کتاب او زین نورو یادونه کولای شو. ډاکټر پرویز مهجور په 1989 کال کې د پښتو ادبي ټولنه خیش کی جوړ کړه او د دې ترڅنګ په ارزانی ادبي جرګه کې هم فعال ادبي خدمتونه کړي. د رادیوي مجلې نننې غنه د پښتو ژبې د وتلي لیکوال او ادبي تحلیلګر ډاکټر مهجور خیش کی روح ته ډالې کو او په پیل کې روزګان ته ځو. هلته یو شمیر ځوانان د دې پر ځای چې ښوونځیو ته لاړ شي خپل ډیر وخت په یو شمیر غیر اخلاقي جګړیزو او د افغاني فرهنګ خلاف فلمونو باندې تیروي. دا چې دا چاره کوم زیانونه رامنځته کولی شي او د مخنیوي په پار یې څه کېدلی شي شریف الله شرافت ته وکیږو چې په اړه یې راپور رالېږلی.
دا کومه سینما او یا هم هوټل نه دی بلکی په ترینکوټ شار کې د هنر په نوم چوک دی. چی په لیدو به مو یې سمدستی ذهن ته د ماشومانو د روزنې یو مرکز در یاد سي. خو د غټو غټو ټلویزیونو په لیدو سره به مو بیا ذهن ته بل څه راځي او یو لویه سینما به در یاد سي. هنر په نوم په دې چوک او یا هم څلورلاري کې په ښکاره توګه غیر اخلاقي فلمونه او جګړي سیریالونه کتل کیږي. 12 کلن میرزا محمد او 14 کلن شاولی د هغه ماشومانو لړلې دي چې له کوره د ښوونځي او مدرسې ویلو په مخ راوتلي خو دلته فلمونه او سیریالونه ته ناستي.
کمپیوټران سره دلته موبایل ته شامل فلمونه د سردار رسولیا دا نه بار دا سری خواش طبیعت ورس
کم سریال ګوري
سردار
د سردار په سریال کې څه کیسه کیسه را تکولای شي
د جنگ کیسه قاعده د غلو کیسه او دې پاتم سیم کې اندلې انت ته سنټر وایم سټر څه چلانم ودلم ریکارډ ماس مو راچو سو دنه عربی ناتون بس زم د څه ډېر راځي سار راس بیا د مذکر ورته ناس نزیر بیا کوټه ته سبق په خاطر راځي دې دلته ناس.
دغه فلم او سریال پلورونکي هم دا مني چې ډیر مشتریانې ماشومان دي. د 19 کلن عبدالرشید چې د 2 متر په اندازه یو تلویزیون مخې ته ولاړ دی او د درې د مرچل په نوم جګړې سریال په کښې کې لیدو ته چمتو کوي. شاوخوا یې ترې ګڼ ماشومان راتاو دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې ماشومان ډېر جګړې سریالونه ګوري. عبدالرشید دغه راز ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان نه یوازې دا چې دلته دغه سریالونه او فلمونه ګوري، بلکې کورونو ته یې هم له ځانه سره وړي. خو اوس پوښتنه دا ده چې دغه فلمونه او جګړه ییز سریالونه د ماشومانو پر ذهنونو څه اغېزې درلودلی سي. دا پوښتنه مې د روانشناس او ارواپوه حبیب دانشیار څخه وکړه.
نو دا ډېر بد تاثیر لري. اکثریت جنایي کارو ته چې دوی مخ کوي خرابو لارو ته ځي. اکثریت تاثیرات به همدغه وي چې د کورنۍ نه یې زده کوي او د میډیا نه یې زده کوي. نو ډېر بد تاثیر لري په ماشومانو باندې چې په آینده کې ذهني ستونزې ډېرۍ لپاره پیدا کېږي، ډپریشن ورته پیدا کېږي، وسواس ورته پیدا کېږي.
د ده په خبره چې د ماشومانو هڅول دې فلمونو ته له ټولنې سره په ښکاره توګه دښمني ده. ښاغلی دانشیار وایي نړیواله ټولنه او دولت له کلونو راهیسې پر دې کار کوي او په میلیونونو ډالر لګوي چې ماشومان زده کړې وکړي او سوله ییز فکر ولري. د اروزګان ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې دوی یا د فلم پلورونکو ته روزنیز ورکشاپ ورکړي او هغوی ته یې په دې اړه لارښوونې کړي دي. د یادې ادارې مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی به دا موضوع بیا وڅېړي او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وکړي.
د ورکشاپ مو ورته ورکړی دی، سیمینار مو ورکړی دی، د دغو فلمو د مخنیوي لپاره مو مجلس ورسره کړی دی. په فرهنګي برخه کې مو دوی ته معلومات ورکړي دي. که چیرې دا در باندې ثبوت شي د بل وخت لپاره، نو بیا هغه ستاسې کان تړل کېږي، دغه څخه وروسته دغه دغه جزا درکول کېږي. یو په دې چې مو ډېر تاکید کړی دی، بل پر دغه بربندو فلمونو مو ورته ویل چې که چیرې دا در سره پیدا شي هم تاسې ته جزا درکول کېږي، قانون هم تړل کېږي. او یو هغه تبلیغاتي شان دي که چیرې دا در سره ګرځي.
له دې ټولو سره سره د اروزګان ولایت امنیتي مسؤلین هم دا موضوع تاییدوي او وایي چې د دغه څه مخه یې له دې وړاندې هم نیولې وه او اوس یو ځل بیا بیا ونیسي. د اروزګان ولایت امنیت قومندان شفیق الله سهار بیا دغه راز پر پلورونو او کورنۍ غږ وکړ چې د خپلو ماشومانو څارنه وکړي.
تیرونه د مصر په قاهره ښار کې د ازادي رادیو په خوانی خبريال عبدالرؤف هروي هم لدې نړۍ وکوچید. د ازادي رادیو په خوانی خبريال رضوان مراد وی عبدالرؤف هروي خپل مسلک ته وفادار او هڅه کوله چې په ټولو ژورنالیستیک اصولو برابر راپور نه جوړ کړي. مراد چې په قاهره کې د ښاغلي هروي همغاړي خبريال پاتې شوی د نوموړي په اړه ناویلي خبرې لري. له ښاغلي مراد سره اجمل تورمن مرکه کړي.
هروي صاحب یو په وطن مین شخص، یو عالم شخص، او قدرته هم چې له مزاجه ډېر فقیر انسانو او یو مؤمن انسانو، وطن پرې ډېر زیات ګرانو. او هغه کوم بخش کې کومه برخه کې چې د زده کړې کړې وي او کوم برخه کې دلته په افغانستان کې د قضا او د دې په سیستم کې د کومه فعالیت درلوده، هغه په هغه د زړه له تله له مینې او هغه له مسلکیتوب سره هغه کارونه ترسره کول. الله دې ورته بخښنه وکړي. یو له کدرونو څخه د افغانستان کوایم او یو له هغو کسانو څخه چې شاید د ګوتو په شمیر.
بله مراد صاحب، ښاغلي هروي ډیر کاله په ازادۍ رادیو کې د خبريال په توګه کار کړی. له قاهرې څخه کوم ځای چې یو وخت تاسو هم له قاهرې څخه د ازادۍ رادیو لپاره د خبريال په توګه کار کول، د ژورنالیستیکو کارونو په اړه راته ووایي.
تورمان صاحب، زما غورز اوس هم یاد ده چې په مصر کې د لومړي ځل لپاره هروي صاحب د فارسي ادري برخه لپاره وټاکل شو او زه د پښتو برخه لپاره د ازادي راډیو د خبريالانو په توګه وټاکل شو. هغه ولوله، هغه جذبه چې د درلودله د خپل کار لپاره، چون د تر دې مخکې دلته د قاهرې پر راډیو کې د افغانستان لپاره خبرونه کې هم تجربه درلودله، نو هغه شپې ورځې زموږ یاد دي چې د څه ډول فعالیت کوو. او په لومړي وختونو کې چې زه په لاله کې اوسېدم، نو بیا به د کور ته تلو او تمام یو ځای هغه خپل راپورونه ریکارډ کول. هغه صحنې، هغه خاطرې، خوږې شېبې ټول مې په یاد دي. د مسلک لحاظ نهایت زیات ایماندار او خپل مسلک ته، یعنی کم وظیفه چې ورته سپارل کېدله شاید تر ډیره حد به ما ورته ویل چې دومره زیات دغه کېږم مسایل جوړ دي او هر طرف راپورونه او معلومات مو راخست دي، اما د تر آخري حد پورې کوشش او هڅه کوله چې هغه خپل کار کې هم مسلکی توب تر آخري حد مراد کړي او هم لغه خپل وظیفې سره او هم کومه حق او زحمت چې دا غسله د حق پر وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي او هغه خپل اخلاص وکړي. نو یو ښه ژورنالیست په توګه د یو ښه قدر په توګه د هیروي صاحب لینا واقع یو لویه زایده.
بله، یو وروستۍ پوښتنه ښاغلی مراد، یو نږدې ملګري د یو نږدې همکار په توګه کومه خاطره که در سره وی، کومه خوږه خبره در سره وی که شریکه کرا سره؟
ترمن صاحب یو ځلې موږ پراکت راپور ورکو قاهره نه، نو هغه راپور کې هیروي صاحب څو ځلې بند شو، یعنی څو ځلې تکرار شو له هغه جملې چون په لاس لیکل شوی ناوخت او فکر کوم د فلسطین کې د حماس مشر شیخ یاسین وژل شوی، نو هغه راپور عاجل و د پراکت کارانو عاجل غوښته. نو هغه راپور چې خلاص شو نو د خپلې ورقې وشکولې ټوټه ټوټه کړې وی غورځولې، ویل زه ډېر خوش چې دې لانجې نه خلاص شو. دوه دقیقې تېر نه وې بېرته د پراګ همکارانو زنګ وویل هیروي صاحب هغه ریکارډنګ سم نه دی شوی، راپور را لګې سر نه دغه راولوله. نو هغه د خدای بخیلي چې کومې ټوکړې د ټوټې د کاغذونو بېرته تر رقم راټولولې او کومه ورختای چې وه هغه زموږ لپاره واقعي تر ډېره پورې ما به ډېر زیات پاسه بوم، ځکه دې فکر نه کوو چې هغه راپور به نه یې سب شوی، لیکن کله چې هغه ورقې لکه تعویزونو غوندې له یو بل سره یو ځای کولې نو هغه خاطرې بالکل زموږ په زړه دي او خدای دې ورته جنتونه ورکړي.
خالونه واړه شنه خالونه د زنی خال دی مرور پخلا کوینه، تاسو به خالونه ډیر لیدلی وي یا به مو خالونه وهلی هم وي، خو په دې به مو کله هم فکر نه وی کړی چې د خالونو وهلو تاریخ تر کومه رسی، پاره یې کوم باورونه موجود دي. د افغانستان په کوم سیمو کې خالونه ډیر وهل کیږي او په ولسی او فلکلوریک ادب کې د خال ځای کوم دی؟ د هنر جاج په نننۍ برخه کې په خال غږیږو. راځي فرشتي مرسل ته غوږ شو.
هنر جاج افغانستان کې سنگار او خال په تیرې به شین خال په زمانه څخه دود دی. میرمنو او جنو با پتندی زنه او شوندو شنه خال نه وهل. په ځینو سیمو کې به نارینه وو چې درد به لیدلی وو، خپل مینې ته به نو رسیدلی، نو د معشوقې نوم به په خپل لاس یا هم ټټر خلکو بی کاوه. یو شمیر ماشومان به هم چې ډیر نازولی وو، کورنۍ به له ډیر خیال نه خال ورته کې خود. خال په ولسی ادب کې هم ډیر ستایل شوی. د کابل پوهنتون د فولکلور استاد پوهان احمد چزغم وایي چې خال په فولکلور کې له ځانګړي ارزښت څخه برخمن دی.
خال ډېر ځله به موږ تاسو لیدلی چې جنوب غرب حوزه کې به ډېر استعمالېده. خال له وردګو څخه نیولې تر غزني، د داسې تر کندهار یا لوی کندهار، د پکتیا، خوست، په دغو سیمو کې به ډېر و. ننګرهار کې به معمولا و یا مرکزي سیمو کې، خو په هغو سیمو کې به زښت ډېر و. دغه خالونه به یا زنه وهل یا به تندی وهل او خالونه پلاسو هم وهل. خو خالونه معمولا چې وهل شوي دي د ښځو لخوا څخه وهل شوي دي، د نارینه و لخوا څخه ستایل شوي دي. نو په ولسي ادب کې چې تاسو وګورئ له خال څخه تقریبا مالا مال ده. خالونه واړه شنه خالونه د زن خاله نوکري به دي کومه، په دې اساس د زن خالونه ډېر ستایل شوي دي. خال په پلارو کله ورانیږي تا پکې جوړ کړ د غاښونو پر هارونه. خال دې د ورځو منځ کې کیښود لکه پاچا چې پاس په تخت حکم کوي نه، خال دې ورځو په منځ ایښی او زما په نامراد زړګي دې اور ولګاونه، او خال دې دوربین مخ دې ښیښه ده په ښکاریږي لرې لرې وطنونه، او خال دې فقیر مخ دې زیارت دی. خال فقیر مخت زیارت دی تانه را یروج دی جنری و نار دینا، او خال واه خبر ده نکرم یه دول گیلاده دی او شقل خواه بلی معشوقی ده. خال دی واه خبر دی نکرم ناغه برا کلی دی سرکو و شون و سرونه بدی اساس پخوا وقتی دی خالونو ارزشت زمانگا تاسو پولیسی عدب که بیا بطیره پشیر و شاعره که او بیا پلنده یو که خرا دیر کارا شویده.
خالونه دری دوله دی شنه خالونه چی دریستن یو بزایی که گی پا تندی زن یا هم شون رو شنه کبله او لکس کارک دی بیا پستن و دوم را غزای تو که چی وی نور نرشی بل دوله پا هم خبر خدای خالونه دی او دریم مصنوعی خالونه چه درنگ پا واسطه دلند وقت لپاره که خودل که گی دریه بیا کلان احمد جان چشن خالونه خوخ دی پاره وایی
خود داغه بازی خیزی مثلا بازی جنوکه با وحل پخوانه چا برتویل چی ناری خال دو چا بویل دست ده اینه چه بای شاخونه ور کرد آقا بای کابالا سوزه ریشکا چی روش که ولا آقا بای بس وزا بلا دماغ بای پدا بوچلی موچلی اوتاکی گو دستن سر بای والا چه اغا مینی سی این و اغا با سر سوزا با گرد سو اغا با تکشنا و اوتا شین خال بس
اجمال احمد زاید از زوان دهی چه پلاسی پا شنو خالون نوم لیکل شوی دهی ورنه پختلی مودی چه دانوم والی لیکلی اغا پا مینه که ده ناکام دلیلات پلاس ده معشوقی ده نوم لیکل و خودل
پت ساتو دسی چه تا نشکار کو کچیری موش باینی دسی خلق و گمان رای بیا موش ورتوائی چیار دامو ده شوک ده پاره کرده دی ده خبر واره و پر بل ترز بانی واره و چه چه مهم توب کرده ده درد بلکل نه سازه ده دسی ای لگه یه سوک چه ده چه سر مخصری پی ده دسی وی ده درد او سوک چه مهم ونو ده درد خونه سازه لاسونه بریگیری لاسونه بریگیری خلق کستا پایمی ده دزما بطندی که میو خال ده شین ده خون مخامخ ته وینی مال چه ده از ما یو نخشه ای پبوری راسه چه ده جلکی پلار یا ده ده پلار بی یا ورور بی یا غریر ظالم سی چه ظالم سی بیا هم موش واس پا کار ده چه موش وار پسی یو لخلاصه نه ده تروسه ده خبر
شن خالی دی ما تراکی کم دی تون واسی را وخلی کم دی تون واسی را شن خالی پا کلی نالا لبلچ روڑی لا غالا لبلچ روڑی لا
کسان چینجونو او میرمنو تخالو نگدی اکثره ده دیر امور میرمنی وی زکه خوب پسیمه که مشهوره او پخپل کار که با تجربه وی ده پغمان اوسیدون که مریم وایی چه کلا باید نورو میرمنو پا مخونو خالو نلیدل نو دیر بای خواهی دل یو او راز لکورانه سخه پا پرت شنخاله ترور تا برغله پتندی خالونه که خودل خوست دیره پیمانه ده
پا ماشون توب که زر دیره وڑا و ما کلمه چه کسا که دخپلو امزول سرالو بکوله طول سر یوزاش رو زمون اغل تا گواندی که یو میرمن واغی به هر چه تا خالونه وحل طول سر یوزاش رو برالو چه رازه پا خالا بنده خالونه که گنو مشهور پشین خالای خالا بنده وراغلو اغی خالا مکتا دا خالونه وحل دیر درد درلود با مغا وقت که کلا چه کور تا ولارنما مور می ولیدنما نور کورنه دیر را بانده پا وستش و پا قاش ولن دا خالونه دوالک تندی بانده وحلی دی خو چون ماشون تو و نپوهی دلما نپوهی و اغا مغا اوراز نا چه کورنه مور را بانده پا قاش ولن تردن اوراز پوری پیخیمانی را سره دا زرکی موچو ولی می دا خالو وحل خو وستش دی خرنده بانده منو لریکی گی نا دا اندقی خطر زردی رخت آینا کنو گورم ترسو دا خپل خالونه پخپل تندی بانده ولن گورم
کوچیان به وای کله چې د دوی ماشوم نوی پیدا شي ځینې وخت بیا د مسله پر وخت د چ ټول په ګډه سره روان وي ماشوم بدلیږي نو د هر کورنۍ خال معلوم دی څوک ماشوم ته پتندی وهی څوک پلاس او ځینې هم په زنه نوري خبرې له کوچی میرجان څخه اورو
کوچیان چې خالونه وو کنه دا وخت چې مونږ کډه بار وو ګورو مرور څه کوم کوچیان کنه هغه ماشومان دې مونږ ستړي چارې تیګې ته یې دسی بیا نه پیژنو چې څو نه خپې نه یې بیا چې وګورو چې یا په زنه دې مونږ د بچی خالی یې په ورځو کې یې د سینې په سر دغه ځای کې ورته وو یادې لاس په ځای باندې دا یو نه خبرته هر کوچی نه معلومه ده کنه اوس دې مونږ د کوچیانو په دې زنه وچلی باندې دې نور کوچیانو په مخ وایي په لاسوی وایي دلته لړمان په کیاچی بازی خلک مارو سپوږمۍ غوندې په کې نطقه ذکر کوي خو موږ صرف یو نه خطرونه
ماشین خاله ندمالو ماشین خاله ندمالو
کسان د ماشین په طریقه هم خالو نګدي. خال چې په هر شکل وی هغه کې د تل لپاره په مخ لاس یا هم نور بدن پاتشي د اسلام له نظر معنا دی. په دې اکلا دی علوم اکاډمۍ د اسلامي برخې علمي غړی نور الله کوثر وایي
زینت یا تزئینی شی ده چې معمولا خلک استعمالوي. قرآن عظیم شان کې د دې موضوع نوم راغلی ده چې فلیغیرن خلق الله. الله جل جلاله چې کله ابلیس سره محاضره کوله ابلیس بیا قسم وخوړ چې زه به خامخا دو خلکو باندې د تا د خلقت بدلون یا د خلقت تغییر راولم. له هغه وروسته ده بشر د دې دغه د خلکوبي استعمال کړی ده. یوازې مونږ نه، نور ملتونه هم د ټټو په نوم باندې په نور ملتونو کې هغه لرو ټټوان یا هغه ټاپې چې دوی په بدن باندې وهي دا هم د دوی یو ریشه او جړلی له هغو سره ورته ده. او له دې سره د اسلام له نظر نه دا یو ناروا عمل ده، ځکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم منی کړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي الله لعنت دی په هغه ښځې چې دا خال وهي او هغې ته چې خال وهل کېږي. دا معمولا د ښځو نه شروع سوی، بیا وروسته نارینه وته راغلی. ماشوم د مور ورته خال وهلی، دې کې انسان ګرم نه ده. هغه که پاکي که پاک نه کې دی پکې ګرم نه ده او ګناه نه ده. او که داسې یو جراحي عملیات وسي چې هغه بدن ته ضرر ونه رسیږي او خپل د بدن اصلي ښایست له لاسه ورنه کې، بیا شریعت دې ته ممانعت هم نه ده کړی.
ډاکټران په دې نظر دي چې خلک خودل سي په لاره د انسان روغتیا ته زیان رسوي، ځکه هغه وسایل چې د خلک خودل پر وخت کارول کیږي پاک نه دي. لبلې خوځینی پوستکی هم حساسیت سره کوي.
معلم نیک محمد زخمی چې کلونه وړاندې شاعری تمخه کړې ده، شپږ شپېته کاله وړاندې د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ په قاضی بانډه کې زیږیدلې. هغه د خپل عمر ډیره برخه په معلمۍ کې تیره کړې او اوس هم په کونړ کې د یو ښوونځي ښوونکی دی. له زلمیتوبې شاعری پیل کړې، سلګونه اشعار لیکلي، خو بې وسۍ د دې اجازه نه ده ورکړې چې کتاب چاپ کړي. د فنکار په نننۍ برخه کې په کونړ کې زموږ همکار روح الله انوري له ښاغلي زخمی سره د هغه په فن خبرې کړي. په پیل کې د شاعرۍ د لامل په اړه ترې پوښتلي.
هر سړی شاعر کېدلی نه شي، دا یو خالق العاده شی دی او الله تعالی یې الهام دی چې د انسان په مغز کې تطور کوي. نو په دغسې څه باندې چې زما مغز سره پرېوتلي وو، یو څه به ځان سره زمزمه کول او ورو ورو پسې د شاعرۍ دغه ته ور ورسېدل چې اوس وو. نو بیا هم دا د شاعر نه وایم، د شاعر نه یم، د شاعرانو شاګرد یم. یو څه هغې نه زده کوم او وایم.
داسې ویل کېږي چې مینه دې هم کړې ده او په مینه کې ناکام شوی. ځینې خلک وایي چې انقلاب راغی او ما شاعري شروع کړه. تا خو د انقلاب نه وړاندې وړاندې شاعري دې شروع کړې ده، لامل څه و؟ مطلب همدغه مینه وه که نه نور څه؟
بس نو اولنې خو ژوند داسې ده چې څو مرحلې لري. دغه د ځوانۍ مرحله چې ده، دا د لیونتوب مرحله ده. په دغه وختونو کې سړي باندې هر رقم حالات راځي.
لیونتوب چپی راځي
باوجود کې چې ما وادم درلوده او داسې وچ وادم خاص به خواهش کړی او دوه مې بچیان مو خو دانینه بیر شوی. بیا مې خپل مور پلار سره په دې مبارزه لاس پورې کړ. د بل خوانه کومه دغه نه وه، مشکل نه و. خو چې مور پلار موافقه ونه کړه، بس ما به وطن پرېوتل. نګران مې او کنړ څوکۍ مې پرېوتل. لاړم کندوز ته، هلته ومه ومه. بالاخره داسې وخت بیا راغلم چې هغه مسله ختمه شوې وه.
تا د مینې د زور نه کور پریښود، وطن دې پریښود، کندوز ته کډه شو.
کډه به ونه کړه، د پاره لاړم. خو مسله زه مجبور وم، ونه کېده، چاره مې نه کېده. زه باید تللی وای، کور مې پریښی.
خو په دغه حالت کې کوم شعر لیکلی دی خپلې محبوبې ته، چاته مینې ته؟
نو د غزل په انداز کې دی: وې هیلې مې تبا شولې دا څه وشو، او ګرانې د بل چا شولې دا څه وشو. لاړو امیدونه مې ټول خاورې شو، سخت مې سی واشله دا څه وشو. ما خو په اوږده تلاب نیولې وه، نخه مې خطا شله دا څه وشو. ختم شو لیده کاته نور ختم شو، او ژوند راته بلا شلو دا څه وشو. دا ناکامه مینه و ناکامه شو، ورانه مې دنیا شله دا څه وشو. مخه زخمی زخمونه نورو ته و، خوله دې تالا شله دا څه وشو.
من الله دې کور آباد لره. کله چې مهاجر شولې پاکستان ته لاړلې، لاهور کې اوسېدلې 15 کاله، هلته د ژوند څنګه تیرېده؟
هلته خو نو داسې ده چې زیات افغانان موږ هلته او یو په بل باندې لیدلو، او داسې په مجموع کې چې وایو نو خلک هم دغه ځای بد خلک نه دي. عوام یې ښه عوام دي، خو حکومت یې ډېر مستبد حکومت دی. او د افغان حکومت حکومت نو التبا د غریبی امکانات وسیو کاروبار ډیرو
د سیورځي چې دا غوې د خوشاله ورځي مثلا 14 اگست وو دا غوې د ازادۍ ورځ وو په دغه ورځ کې تاسو څه احساس کاوه
هغه روم په کوټ کې د روان لکه زمو په کوټ کې خپله خاصه جنازه پته ځکه زما زمون زما په شان په در کې دی په احساس دی د وطن مینا وطن د مور حیثیت ورکړي وطن ما درلېږي نو هغه ورځ په دغه خوشاله وو موږ په کوټ کې ناست موږ نه وته
څار مان دې درلودل چې دا وی غورز بدلی دل د خپل هیواد په ارتباط پام
او دا موضوع وبېرته چې زه خپل خپل خال د خپل خپل راوستم زه به یو په لسه هغه زیات دا غورز په پام کې شمولیت کوم هغه رد باندې او ما غسمې کړی
اوس خورا غلې کم نظم کم شی دی و د لیکل د غسور د تازه
شی ډیر ملي کړی او دې وصلو وختونه کې مې څه دي کړی دي چې هغه د البته اوسنۍ زمونږ د افغانستان د افغانستان د ټولو خلکو د زړو د بوډاګانو د میندو د کونډو د یتیمانو اردو او ارمان یوازینی شی سوله ده او د سولې په خپله باندې ما یو څه لیکلي دي هغه ولې خاونده په وطن د خوشحاله سپلي سولې ارامه سپلي سولې ارامه سپلي کړي افغان ولس کې نور د مینې اور ورې سپلي سولې ارامه سپلي سولی آرام اسپلی تیری طول چیزی مو دغم و برباد ایورازی دیری دو سخت ایورازی دیری دو سخت ایورازی کریاتا حلوری هر اخواد خوشحال اسپلی سولی آرام اسپلی سولی آرام اسپلی غرونا کرا غلا دی کزمکا کاسمان زمون وانا پا فیغان زمون وانا پا فیغان زمون اره په نو نصیب کړمو په ژوند ترقه اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی مونږه د پردول لا سه سوخي ونلیدا احساسي ونلیدا احساسي ونلیدا مراولې ربا نور پر مونږ د بې کو اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام خدای دا خپلونه په خپل منځ کې سره ورونه کړی پاکي سره ورونه کړی پاکي سره ورونه تلی قائم دا افغانانو دور ور اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی سولې مو ارمان دې په وطن کې امنیت غواړو مینا او قوت غواړو مینا او قوت غواړو بیا باغ وخت یې زخمی آزاد اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی راول خوندا په وطن له خوشاله اسپلی سولې آرام اسپلی سولې آرام اسپلی
استاد محترم ډیر مننه تقریبا څومره شعرونه بلاري څومره شعرونه لیکلي کم کم ډول دي لیکلي دي
او ولنه خدای سم ما مختار زکو سی غدا مینی په حساب باندې و شاعری زما او چې په خو متر رسیدلې ما وطن د ډاټ په حساب باندې دا احساس را سره دی او همدغه شعرونه خپل دی عمر څخه کومه لیکم
تقریبا څومره دی کوم کتاب چاپ شوه نه دی چاپ
شوه نو د کتاب د چاپ لپاره مال چا سره به تم نه کړی دی نو څومره دی او تقریبا 300 پورې غزل او رباعی او بغټه او او کیس ما کیسه د غزل ما شاعری زما څخه مخکې ده خو د غزل برخه کې څه تر نه لږ وي په ټول جهان کې لول نام او نخان لري خوونکی او له هر څانه او چت کولې مقام لري خوونکی روحانه کې خوونکی تیارې دي جهر واره چراغ د علم پوه او عرفان لري خونکي خونکي د چګار زحمتونه تکلیفونه د پوه خپلېدو زکه مرام لري خونکي شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر نه شاګرد ته په ځل کې د اولاد متبر دی او د مهر او محبت فکر مدام لري خونکي پنر مخه جبې خواګه ترفلې راوځي پنر مخه جبې خواګه ترفلې راوځي او بهتر او مزیدار شیرین کلام لري خونکي ارزوی مقدس ده پاک زمین خاوند دی کومند د شاګردانو کې آرام لري خون کې افسوس چې په ټولو کې همدا خور زلیل دی سوکړه کو صاحب همیش په دسترخوان لري خون کې زخمی ور باندې ویاړي درناوی یو کې مقام ته یا قد تقدیم او انعام لري خون کې
ډیر مننه استاد محترم په اخیره کې هغه شاعران چې وز شعرونه شروع کړی دي څه پیغام ورته لري چې څه قسم شعرونه ولیکي او څه وکړي
زما مساج په ګران وطن کې کولی باسه دا شاعران شته خو یو ته دا شاعران چې هغه شاعران نه دي زما په شان او هغه د هغه شاعرانو غشورونو په پیدا تبدیلې دا معنا چې نن وخت چې په افغانستان کې د څه ضرورت دی بعد شاعر مقاله باندې لاړ شو د خلکو اذهان روښانه کی ورته وخی چې ورو ورو مسائل د خلاصون او د فلاح لاره ده نن اتکې یو په ځان شوم دی او خالو خاطر چی خو هله موږ شاعران نه چې د ذهنیتونه د وطن په خاطر باندې د وطن د دفاع په خاطر باندې د وحدت په خاطر باندې د اصول په خاطر باندې دا ژوند راو پرو او داخله سره باندې فجام کوي ته څه پوه چې زموږ د وطن په نور د دنیا وړ وړي او وړي دی وړي دی یو روخانه او یو دارون په مفاس باندې راشي
ډیر مننه استاد
د زمانی له بدلون سره خلک مصروفه شوي کوخخ کوي چې ل لګي مودي ډیر کار واخلي اوس د زمان په ارزښت پوه شي دغه غختنی په لندو کې سو هم تاثیر کړي خلک هم غواړي چې په ډیر کم وخت کې لوی پیغام تر لاسه کړي راځي د خغلی اجمل پسرلی لند کې سو واورو
زر پانا لشیشه پښبکی لیلی ری د شارت راغونه داسې بریښدل لکه په حدیره کې لګیدلې شمه یوه شمال پکړې د بلې رڼا غځولې د شارت تیر جمعې هم راغلی وم هغه مهال چې لسروي سکوسوم نه وې ماشامو نه وې واور ورېده د سر پلار کې واورې سار کړم ورونه مې پلاستین کړل چې څنګه ښکته سم بس سیده په هوټل ته ځان رسوم سبا ته به دمه جوړوم ارده همه غرده ده مخمخ ده سات زور برج لندی کافی شاب شیلسته ده سگرشت دوکان ده یو کال ده سیرات ویسید لکه پرون لکه همده شیبه خوطیر کال ده جوانده و سبای جنازه ده ده برج شاته چوتن بیکور و رکسان پای و کنج که غنج من جنازتو تیر شمه هم دلت خلق و دویلا جوانده دی سرونه دی وجلی له برج سره په غځیدلې سړک کې تیر ځل د هغه رستورانت مخې ته امبولانس ولاړ و چې ما به پکښې ډوډۍ خوړه پولیس کښته پورته کېدل بیا یې په سبا د رستورانت بند سو رستورانت اوس څراغان و ورننوتم اوبه مې وغوښتې تا خو ویل چې زیخ به هوټل ته ځم یوه نجلۍ اوبه راوړې ستړې ښکارېده چې خوله مې غونډولی چې د پروسو ښکال د پیښې پوښتنه وکړم دا رئیس و بل سل چې راغله د ډوډۍ فرمایش مې ورکړ دستی یې راته شا کړه د ده څېره مې تر سترګو سترګو کېده چې تېر ژمه یې پراګ ته د بیرته تک په وخت کې مې د موټر له شیشې لاس ورته پورته کړ ده لکه چې له بهره له تورې شیشې نه لیدم زنګ یې راته واهه چې په خدای مې وسپارې نجلۍ د ډوډۍ پیشقاب راته کېښود دا بل مېز ته تېره سوه کله چې مې د ډوډۍ پیسې ورکولې ومې پوښتله کل دلته په دې رستورانت کې څه خبره وه پولیس راغلي وو نجلۍ شونډې بوڅې کړې نه پوهېږم خبره نه وه که یې نه راته ویل که یې حوصله نه وه له ډوډۍ وروسته کوڅه تشه سوې وه د واورې دانې بې ژغ ژغه کښېناستې اوبه کېدې د هوټل کوټې ته چې ورننوتم لکه ساعت چې یو کال په شا څرخېدلی وي شاوخوا تک سپین دیوالونه تور بخونه پرده سپین روجایی سپین بالشت ارخت د لرګیو الماری په همداسې کوټه کې تیر ځل هم وم خو تیره پلامې کوټه لکه چې په اووم پوړ کې وه دا پلا په دریم کې الماری مې پرانیسته خالي وه د لرګي بوی یې ورکاژلم چې منځ ته یې ورسم پر تخت مې ځان واچوه پروس ښکال مې هم زړه کېده چې دې الماری ته ننوځم د ماشومانو په څیر پټ سم خلچا
دوست محمد دوست د پښتو ژبې د ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه نوم دی چې تر ډیره نیمه آزاد نظمونه لیکي هغه کوخه خوي چې د روان زمان ناخوالو ته په خپلې شاعرۍ کې ځای ورکړي دوست یو خبريال دی او د ورخمین خیال په نننۍ برخه کې د خبريال د ژوندانه تصویر په شاعرانه ژبه وړاندې کوي.
زندگی می ابتدا ده هوسونو، زندگی می یو بی خوند کاروبارو، زندگی می په لفظو پورې تړلی، زندگی می بس د خپل خوشمارو، زندگی می د بدرنګ خار څو کوڅې وی، زندگی می د کامري څو تصویرونه، زندگی می د جګړې واړه جزئیاتو، زندگی می وا تازه تازه خبرونه، زندگی می بس د خپل زړګي خوړلو، زندگی می د واکمن تشریکولو، زندگی می د هر چا سره جنجالو، زندگی می د دې خار آبادولو، زندگی می د بے وس خلکو خ کې، زندگی می د قتلونو تماشا وا، زندگی می د یو څو سلګیو بیلګا، زندگی می بس بے پای شان کی سوا، زندگی می وا د خپل سر سره لوبي، زندگی می د بهرت تریخ لګیو، زندگی می بس د هغه مرمۍ غغو چې وجل به د خرپ شان سړیو، هو زندگی می د قتلونو اعلانونه، زندگی می څو پریشان وربلونه، زندگی می څو پریشوی اندامونه، زندگی می نړیدلې قامتونه. چراغلی زندگی دی رات راکړه، بلا ډیره خوشحالی دی رات راکړه، اے ته پوهیږي ز قسم خوره مشاعرې، ته چراغلی شاعری دی رات راکړه، زندگی می اوس بدل شو ملګری، زندگی می تمنا د جنتونو، زندگی می تصویرونه ستا د سترګو، زندگی می دا روا د جنتونو، زندگی می اوس یوازې ستا په نوم ده، زندگی می اوس له هر څه ماورا ده، زندگی می اوس دا ستا په لاس کې ګل ده، زندگی می ستا د مینې ابتدا ده، زندگی می ستا د دوه سترګو ستونه، زندگی می د دې خار ټول ښایستونه، زندگی می ستا د خولې هره ټپه ده، زندگی می اوس دا ستا واړه شعرونه، زندگی می ټلیفون کې ستا نمبر ده، زندگی می ستا وړې وړې خبرې، زندگی می ستا د گل شونډو مسکا ده، زندگی می ستا د خوخی څو سندرې، زندگی می د اوس محو د عقلونو، زندگی می روح پر روح پوری تړل دی، زندگی می گل ستا سترګو کې خوب ده، او وجود می ستا وجود پوری ګنډل دی، زندگی می اوس په لپه کې دعا ده، او یوازې ستا د مینې تمنا ده، زندگی می ستا د روح خوشالول دی، زندگی می ستا د حسن ارتقا ده. خفه مشی زما د زړه شاعری، د خرو ورو لفظونو جادوګری، زړه د خکته پورته نکړې در سره يم، ای د دې کلی د حسن سترګوري، خو ګوره پام دی وی زما د وجود برخي، ګوره تم د دې خپل زړه تقاضای، لیونی پلا شور کی میراشنی، زبتا ته او تم ما ترا پیدای، ګوره نور کرانه په دې فکر و نکړې چې پردی او حجابونه مترمنز دي، زموږ روحونه اوس یو بل پورې تړلي، خیر که غرونه او خارونه مترمنز دي، لیونی داستا وجود زما وجود دی، خو پوهیږم حیا سترګو کې ساتي، دا زما د حوصلې اخري حد دی، ته چې پټه تمنا سترګو کې ساتي، نو لاس تراچی د مینې پنوم خپل کړم د پښتو لروايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه راوزو نو لاس تراچی د مینې پنوم خپل کړم د پښتو لروايات نه راوزو چې کلونه مو ذهنونو کې پراته دي د دې ټولو واهمات نه